نږدې 200 کورونه زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چار وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشو او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانا
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه اوري. په دې ورځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولای.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پیلي ومړ. د کرکټ نړیواله شورا 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزه ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطح زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکو وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي.
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکښې لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو رالېږل شوي اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او دی ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسؤلیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په لګر شوي پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسؤلیت له دې وړاندې هم په ښه ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسؤلیت د تیر پرتله باندې لا ډېر ترسره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي په راتګ سره لا ډېره ښه سي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمېر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لور ته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونه په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیږدیز کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیواله شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تېر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ ښې لوبې کړې وي.
زدران تیر کال افای ورزنی و سیالی و کی تلور سو یو دیش مندی او پشل وریز و سیالی و کی دو سو شپا گویا مندی کردیوی. نموگوڑی حق محال دا نریوالو پام زانترا وارو چه پاستیا جام کی دهن خلاف و سخت و شیبو کی سلوش پیت مندی وکڑی او کلی چه دا سریلانکا خلاف یو سول دوش پیت مندی وکڑی نو پدی سری خپل شهرت او حیثیت پا کرکت کی لاز دلانده کرد.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي لخوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم څلور لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډلمشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډلمشر چیمی ساوتی شامل دي. دغه راز په دې لیست کې د شلو ورځو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار څلور لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نومونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یو ورځنۍ سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلور لوبغاړي نومان شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلور لوبغاړي نوماندان او په دې ډله کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسترالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کګیسو رباډا شامل دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګڼو مالی او سفري ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په درې واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له دوو کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ داسې کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېدل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
درنو اوریدونکو، تاسو زمږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبه په ورځ په دویم ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبي تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا به له سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي.
د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلوبه کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولي نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه، خو دا ځل پیلوبې ته رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه، او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله، او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ، او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلندو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال لنډه چخه
او د فوټبال لنډه په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلې وتل ستورې اډسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 9مه د 23 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورت کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورت لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوری پیلی ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 23 کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچید. پیلی یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسني ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و، خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلی په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و، بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلی لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا ښوونه شوې چې پیلی د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندی کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلی مړینه د ټولی لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 650 لوبو کې 2 لسوه 1 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 14 ځنډ وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د 2 پړاوونو اتل لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او پګم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1 نیټه پیل شوې وي.
تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزی بیا د چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیت سره سره هم راشد خان یو لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی بیا په دې اند کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي، نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا غټي
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول به موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمینان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره هم بیټسمین یې سره بر خدمتونه خاله د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هم دی ټی 20 سپیشلیست. ور سره به یو فاسټ بالینګ ان راونډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا ان راونډر وي. نو سپن بالینګ د موږ خدا او فاسټ بالرز به موږ ال فاسټ بالینګ ان راونډر نه علاوه درې دیسه فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید له هر فارمیٹ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا وسیږي چې باید موږ په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی 20 کې موږ د ایشیا کپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم سیده ځانګړی یو ځان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلا ولې په هم دی ورس پرېږي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه که هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، مام څه نشو، څه خولې نشو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سیوی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و، خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه سزده کول و د انګلیسي.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما څو ځایونه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیسته ده، دسه مثلا دیجبا کې ډیر نمرې ما وړې دي، یا فلانا ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مخې نمرې اخیسته دي. دوی راته واجب به هغه ته نه سره جوړیږي، واجب ته خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی، نه دلیل لا چې اوس مثلا موږ اوس نس کولای یو سټیج پر سر باندې لار سم یو سی باره کې خبر وکم. دا ټول دی هم د تاثیر ده.
عبدالرزاق منظور وایي هغه چې ویری یو په ځان باور نه لري، دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یو ورو وی.
هر څوک لدی ویره کوي کنه چې مثلا زبې او داسې دی وزن خبره وکما چې دی او چا د تمسخر سبب بشما. حال دا چې مونږ کچيري خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لای وی رسنۍ سره کار کوي، وایي دا د خوانزي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو علت یې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی، وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ورختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنتون سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما خاطه دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړل، پرې مې نه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کی. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نشي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. هغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغه ډېر پیاوړی وم.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند هم هماغسې وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي ده په کړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ماوره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چېرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري، او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي، او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.